بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز در مصر آغاز شد و تا 18 نوامبر دوام دارد. سازمان ملل متحد برای آنچه توقف تأثیرات ویران کننده تغییر اقلیم در افغانستان گفته شده، خواستار اقدام جمعی فوری شده. با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری که با همکار عزیزم جناب آشنا صاحب خدمت شما تقدیم میکنیم.
منن عزیزاده صاحب، زم خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو لکم چې واوریدل نن په مصر کې د نړۍ د وویشتو مهمو هیوادونو چې اکثریت پکې ځواکمن اقتصاد لرونکي هیوادونه شامل دي، د اقلیمی بدلون سره د په مبارزې او په لارو چارو یې خبرې کوي او تر څنګ د بحث اصلي اجنډا دا ده چې څنګه دغو بېوزلو هیوادونو سره مرسته او کومک وکړي چې هغوی د سماوي آفتونو یا د طبیعي آفتونو له امله زیانونه ګوري او زیانمن شوي دي. من دوه میلمانه به ولرو، خو تر ټولو مخکې غواړو چې سر ته سات دی مهمو خبرونو ته به تاسو راوبولو، خبرونه به واورو، د خبرونو وروسته به خپل میلمانه معرفي او بحث ته به دوام ورکړو.
ویان احمد الله چیوال، ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیم په اړه د بیړنیو عمومي اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغېزمن شوي. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي چې د نوامبر تر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي افغانستان لا د مخه لپاره لپسې طبي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناو ته یې زیانونه رسولي. نړیوال بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره د هڅو د ګړندې کېدو غوښتنه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا را پیدا شوي چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي. له پولیو په پاکو هیوادونو کې د بیا را پیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه کوچنیان واکسین کړي او په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روسیه کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي غونډې بحثونه به نیمګړي وي. په یو بیان کې چې د وزارت پر ټویټر خپور کړی راغلي چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغېزه وکړي. روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبر ورکړی چې په پام کې ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمیټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان دغه هیواد کې په روانو دولت ضد احتجاجونو کې تر دې دمه د 140 کوچنیانو په ګډون د 304 کسانو وشل تایید کړي. دغه سازمان زیاته کړي چې په 140 وژل شویو کوچنیانو کې 9 نجونې او 3 افغانان دي. پرون د دغه سازمان له خوا خپاره شوي بیان کې راغلي تر اوسه د دغو کوچنیانو پیژندپاڼې او یا داسې اسناد چې کره عمرونه یې ترې معلوم شي نه دي ترلاسه شوي. د ایران بشري حقونو سازمان همداراز تایید کړي چې د همدې تیرې جمعې پر ورځ خاشکې پر اعتراض کوونکو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان لاهور ښار کې د دغه هیواد لومړی وزیر شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پخواني لومړی وزیر عمران خان د هغه د ملګرو او د تحریک انصاف ګوند غړو خلاف د قانوني ګامونو اخیستل کېدو پریکړه شوه. د دغو اقداماتو لپاره د قانون پوهانو په غړیتوب یوه کمیټه هم جوړه شوې. د پاکستان مرکزی حکومت دا پریکړه د دې لپاره کړې چې ګوند عمران خان ملګرو او د ګوند غړو د وروستیو احتجاجونو پر مهال دولتي املاک او ودانۍ کلابندي کړي، وری ورچولې، په تاوتریخوالي لاس پورې کړې او پر ادارو یې بې بنسټه تورونه لګولي. په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرښو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین او روسیې چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرښو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونه یې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو بریدونه په شا تمبولي. پوځ دغه راز ادعا کړي چې د هوایي مدافع ځواکونو د ایران او روسیې څو بی پیلوټه الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. د روسیې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړي چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې ډېره وي او په پایله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا برید هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2006 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هندلی کې مشتې افغان کوچنۍ کډوالې عائشه صافی د دغه هیواد د کور جوړولو ملي بانک لخوا د انځورګرۍ په یوه جوړه شوې سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ د استوګنې نړیوالې ورځ په پار جوړه شوې وه چې ګڼو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. عائشه د دریم ټولګي زده کوونکي ده چې د هند دولت د کور جوړولو او خارجي چارو وزیر هردیپ سنگھ لخوا د خپل هنر له امله په میډال، ستاین لیک او نقدي جایزه ستایل شوی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنونده عزیز، همونطور که در آغاز گفتیم کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز در مصر آغاز شد و تا 18 ماه نوامبر دوام دارم. در این کنفرانس سازمان ملل متحد برای آنچه توقف تأثیرات ویران کننده تغییر اقلیم در افغانستان گفته شده خواستار اقدام فوری جمعی شده. ما موضوع برنامه امشب به همین موضوع اختصاص دادیم که چگونه از خطرات اقلیمی در افغانستان جلوگیری شده و آیا جلوگیری شده میتونه یا نه و اگر میتونه تا چه حد. دو مهمان عزیز ما دعوت کردیم که دوشان متخصص امور محیط زیست هستند و در مورد اقلیم معلومات فراوان دارن که با ما خود باشند در جریان برنامه. جناب دکتر عبدالحنان روستایی متخصص امور محیط زیست و جناب عاصم مایار همچنان متخصص امور محیط زیست. یک دفعه مطمئن شم که آواز ما را میشنون. یعنی دکتر صاحب روستایی آواز ما را دارین؟ بله دکتر صاحب روستایی
فکر کوم مایر صاحب تاسو زمنګ غاغوري پروگرام کیاس؟
بله تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې.
مننه. ستړي مشه په خیر راغلی کور ودان او ډاکټر صاحب ته هم صبر وکړو چې ډاکټر صاحب روستایم وصل شي. خو تر هغه چې هغه وصل کیږي زمنګ تخنیک همکاران کوشش کوي هغه ته زنګ وایي چې وصل شي. منګه لکه چې زیاده صاحب ټول مقدمه اوله موضوع مطرح کړل اوریدونکو په جریان کې دی غوږ به یوس زبر د غاوله پښتنه تاسو سره شریکه کما چې زمنګ اوریدونکو ته لګ د وضاحت او معلومات ورکړي چې افغانستان چون تر ډیره په زراعت متکی هیواد دی ستاسو معلومات څه دي چې تر ټولو لوی طبیعي آفتونه کم دي چې افغانستان کې ډیر پیښیږي او زیات هغه نه افغانستان او ولس ډیر زیان ګوري؟
ډیره مننه. په لوی سر کې خو د افغانستان هغه طبیعي آفتونه کې دي چې په هغه کې وشکالی د اقتصادي په لاره تر ټولو لوی طبي نورین دی چې په افغانستان کې ډیر پیښیږي، او برعکس سیلابونه بیا د بشري زیانونو له اړخه په لومړي سر کې راځي چې هغه هم د تلفاتو زیانونو لامل کیږي په افغانستان کې. دریم دغه څخه د واورې ښویدنه یا برکوچونه دي، وروسته له هغې زلزله ده، او پنځم هم دقیق اوس ما په ذهن کې نه دی، خو خیر په جریان د خپرونه کې به یې وویو. خو که چېرته موږ د دغه طبیعي پیښو هغه لویو ډولونو ته وګورو چې وچکالي او سیلابونه دي، هغه تر ډېره د اقلیم په د بدلون له کبله اوس ډېر شوي دي، او هغه اصلي لامل یې د دې تر شا د اقلیم بدلون دی چې دا په خپل نوبت سره دغه طبیعي پیښې ډېریوي، او وروسته دغه طبیعي پیښې د افغانستان کرنه، د افغانستان خلک، اقتصاد او ټولې برخې زیانمنوي. که موږ ورته وګورو په تېرو کلونو کې چې دغه دوه لسیزې په پام کې ونیسو، په دغو دوه لسیزو کې د وچکالیو پیښې د هغو د وچکالیو پرتله دوه برابره شوي دي کوم چې تر هغې پخوا په افغانستان کې پیښېدلې. همدارنګه د سیلابونو پیښې هم په خپل نوبت سره زیاتې شوي دي. برعکس له دې څخه علاوه د اوړي سیلابونه چې مونسون یا د موسمي سیلابونه ورته ویو، که چیرې تاسو حتمان په یاد بندي چې سخ کال او تېر کال دا ډېرې خواشینوونکې پیښې رامنځته کړې، د پروان د سیلاب پیښه وه، وروسته ساکني سیلابونه وو، نو دغه هم په دغه نورمالو یا پخوانیو سیلابونو باندې ور اضافه شوي دي. نو د دغه ټولو هغه اصلي لامل د اقلیم بدلون دی چې د هوا د تودوالي له کبله او د نورو هیوادونو د صنعتي فعالیت څخه رامنځته شوی، او دا د ټولې نړۍ هیوادونه متاثره کوي. نو په هره سیمه کې دغه اغېزې تیړل کېږي، او د هغې په تناسب هغه ارزول کېږي چې کوم کومې برخې ډېرې متاثره کوي.
تشکر بسیار زیاد جناب دکتر روستایی، آواز ما را شما علی دارین؟ میشنوین آواز ما را؟
بله سبا، بفرمایید سبا، بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر اول از شرکت شما و آقای مایار. سوال اولی بود، ما متاسفانه نتونستیم با شما رخ شویم در آغاز، که عواملی که ای افغانستان به این مرحله رسانده به نظر شما چی است؟ افغانستان در برابر آفات طبیعی به شکل دوامدار آسیب پذیر شده و باعث تلفات و خسارات جانی مالی زیاد میشه، چرا به این مرحله رسیده؟
علت اساسی از ایست که در سالهای اخیر درجه اتمسفر، حرارت اتمسفر فوق العاده بالا رفتن، چنانچه که در ظرف 100 سال اخیر آنقدر بالا رفته درجه حرارت هوای زمین که مثل در عرض 1000 سال به حالت طبیعی بوده باشه. و دلیلش همیست که مقدار زیاد گازهای گلخانه‌ای یا گازهای مضر توسط کشورهای صنعتی افراز میشه. به عنوان مثال در سال 2018 تنها در چین در حدود 11 میلیارد تن کاربن دای اکساید آزاد شده بود. همچنین در ایالات متحده امریکا در حدود 5.2 میلیارد تن، در هندوستان در حدود 2.6 میلیارد تن، و در روسیه در حدود 1.7 میلیارد تن، و در ژاپن در حدود 1.1 میلیارد تن کاربن دای اکساید و میتان آزاد شده و به اتمسفر داده شده. خصوصیت از این گازها ایست که یا حرارت در خود نگاه میکنند، به این مفهوم که اگر شعاع آفتاب به زمین بتابه و گاز میتان و کاربن دای اکساید در اتمسفر وجود داشته باشه، در اون صورت مقدار زیاد انرژی که از زمین دوباره به فضا انعکاس میکنه در بین این گازها باقی میمانه. میخانیکیت دیدم طور است که گازهای شعاع مختلف که از آفتاب به زمین میرسه، به مجرد که به زمین میخوره طول موج از اینا کلان میشه، و نظر به قوانین فیزیک مقدار حرارتی که در داخل نور است به فضا پرتاب میشه. یک مقدار از این نور دوباره منعکس میشه، ولی اگر در محیط یا در هوا یا در اتمسفر یک مقدار زیاد کاربن دای اکساید و میتان موجود باشه، این گازا این انرژی اضافی را در خود نگام میکنه، در نتیجه هوا گرم میشه. حالا این کنفرانس های متعدده که صورت گرفته در مورد اقلیم، یک دلیلش همیست که کشورهای صنعتی میخوان که درجه اوسط بلندی حرارت هوای زمین به 2 درجه یا 1.5 درجه محدود بسازن، و هر قدر که درجه حرارت بالا بره با نمو اندازه خطرات آبخیزی، خطرات خشکسالی و ده ها خطر دیگه که وابسته به این مسئله به وجود میاد. البته افغانستان به تنهایی نیست، بلکه یک تعداد زیاد کشورهای جهان از این مصیبت آسیب دیدن. به طور مثال شما نظر بدین در کشورهای شمال آفریقا، همچنین در ایران، در افغانستان، پاکستان، در هندوستان، بخشای از چین، از منگولیا، آسیای میانه، تمامی از این کشورها دچار از این کمبودا و دچار از این نابرابری های اقلیمی شدن که در اوجا بارندگی صورت میگره، دفعتن در اکسایی بسیار کم به یک شدت زیاد صورت میگره، یا ایست که به یک مدت طولانی خشکسالی به وجود میاد و این باعث هزار یک مشکل میشه. کلانترین مشکل دیگه که این حادثه به وجود میاره ایست که یخهای قطبین عرب میشن از بین میرن. به عنوان مثال مناطق وسیع در کوههای هیمالیا، در کوههای اندن در امریکا، در کلیمانجارو در افریقا و همچنین در نواحی سایبریا روسیه، وقتی که یخچالا آب میشن باز یک خطر دیگه با وجود میاد که زمین یا یخچالا که موجود نباشه شعای آفتاب دوباره منعکس نمیشه، به این معنی که یک مقدار زیادی در زمین جذب میشه و یا هم خودش حرارت اتمسفر بله. زمین بالا میبره.
دکتر صاحب راستایی مننه بیخی مشرح جوابم را که دیر معلوماتی دیر دقیق علمی. زه غواړم چې لږ زری د افغانستان او خصوصا د دې لپاره چې زمونږ راډیو اوریدونکي اکثرا د افغانستان په دسی سیمو کې دي چې هغوی د زراعت او کښت سره سروکار دی او د دې طبیعي آفتونو سره ډېر مواجه دي، نظر مرکزي ښارونو ته. غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې اوس افغانستان چې په همدغه نړیوال کانفرنس کې یاد شو شپږم هیواد وګڼل شو چې د طبیعي آفتونو د وجې نه ډېر زیانمن شوی دی. پوښتنه دا ده چې څه شی د دغې طبیعي آفتونو سبب کیږي؟ آیا خلک کم تاثیر لري دغه پرګنې ولسونه یا تاسو چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل مثلا مطرح کړل خو که افغانستان ته وقف کو، په افغانستان کې خو دغه نشته، صنعتي دستګاوې دومره نشته، دلته ولې سیلابونه ډېر دي، ولې وچکالي به ډېره ده، ولې پکې مثلا زراعت ښه حاصلات نه ورکوي، ولې د اوبو مقدار یو دفعي کمیږي یا زیاتېږي؟ که په دغه مورد لږ رڼایي واچوئ مایر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب روستایی هم خپل علمي نظر شریک. مایر صاحب زمونږ غږ لرئ؟
ډېره مننه تاسو غږ راځي. ګورئ که موږ ورته وګورو د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب روستایی وویلې دغه د ځمکې تاودوالي علتونه یې تشریح کړل چې هم د ګازونه طبقه شوه او هم فعالیت شد. دغه چې کله ځمکه ګرمه شوه دا د ټول هیوادونه متاثره کوي او افغانستان هم یو د دغو هیوادونو څخه دی. یعنی که په دغه تغییر او په دغه بدلون کې د افغانستان د خلکو ونډه ډېره لږ ده او په نشت حساب ده. که چېرته موږ د افغانستان هغه ټول تولید شوي ګلخانهي ګازونه حساب کړو یا چې اندازه شوي دي په ښارونو کې چې کوم لوګی تولیدېږي په نورو ځایونو کې دا د 0.3% نه زیاتېږي د ټولې نړۍ د ګازونو په پرتله باندې. اما برعکس افغانستان نن شپږم هیواد اعلان شوی دی چې د دغه نړۍ د تولید شوي ګازونو څخه متاثره کیږي. دا ځکه چې د ټولو هوا سره شریکه ده او کله چې هوا توده شوي توده شي نو هغه دغه سیمه هم متاثره کوي. اوس دغه کنفرانسونه هم چې جوړېږي ستونزه هم دلته ده چې ګټه اقتصادي ګټه صنعتي هیوادونو ته ورسېده د خپل فعالیت او ضرر یې افغانستان غوندې هیوادونو ته ورسېد. نو په دغسې کنفرانسونو کې اوس وروسته د پاریس د تړون څخه هدف دا دی چې دغه صنعتي هیوادونه د دغه غریبو هیوادونو سره مالی مرستې وکړي تر څو دغه زیانونو جبران خساره وشي او دغه خلکو ژوند نور ونه ګواښل شي. که موږ د اقلیم د بدلون اغېزو ته ورته وګورو دقیقا ما هم مخکې اشاره ورته وکړه د وچکالیو زیاتوالی دی، د سیلابونو زیاتوالی دی. دا ځکه چې کله هوا ګرمه شوه هغه ورښت په طبیعي ډول ځمکې ته نه رسېږي، یعنی کواوره وی هغه واوره په باران باندې اوړي، نو چې واوره په باران وو وخت هغه په ځکه نه پاتې کیږي، هغه سیل رامنځته کوي. نو چې سیل راشو او بعد افغانستان ته خو وتلی، یو ورې دا سیل خپل منفي اغېز په ځای پرېږدي، بیا وروسته ورستنه یو میاشت کې چې اوبه کمې شي هلته وچکالي خپل اغېز پرېږدي. نو په افغانستان کې هم دا اوس وخت کې هم وچکالۍ ډېرې شوي دي او هم سیلابونه ډېر شوي دي، او همدې کبله د سیندونو کې اوبه هم د همدغه بدلون له کبله په دې ډول تغییر کړی دی. یو بل علت چې دلته دی چې ولې په افغانستان کې اغېزې زیاتې دي، هغه دا دی چې د افغانستان آسیب پذیري ده، یعنی د افغانستان ټولنه د دغه بدلونونو پر وړاندې مقاومت نه لري. په دې معنا چې د افغانستان د اوبو سکتور هغه اړینه زیربنا نه لري ترڅو دغه تغییرات تنظیم کړي. یا په ساده شکل درته وایم، یعنی د بندونو تعداد، د افغانستان د بندونو تعداد لږ دی ترڅو هغه په د سیندونو کې چې مثلا سیلونه د دې دغه اوبه ذخیره کړي او وروسته د وچکالۍ یا د لږ اوبو په وخت استفاده کړي، او د دغه دپاره یو استقامت یا هغه استواري نه لري، او دا لامل شوی دی چې خلق نسبتا تر پخوا ډیر ځانمن شي. بل علت د نفوس زیاتوالی دی. په افغانستان کې متاسفانه د هغه سرچینو په تناسب کې موږ په یا افغانستان په خپل لاس کې لري، دا اوس دغه څخه ګټه اخلي، د هغې په پرتله باندې مصرف کوونکي ډیر زیات شوي دي. نو کله چې مصرف کوونکی زیات شي، هغه په داسې شرایطو کې استګنه غوره کوي چې هغه تر تهدید لاندې وي، د سیلابونو، د وچکالۍ، د نور، او دا به مستقیما چې کله دغه ناوړې پېښې هم کېږي، بشري مالي تلفات پکې متاسفانه لوړېږي، د دغه احتمال ډېر لوړوي. یو علت دا چې اقلیمي بدلون ولې کلیوالې سیمې اغېزمنه کوي، هغه دا دی چې په کلیوالو سیمو کې کرنه ده، او هغه په مستقیما په کرنه پورې متکی وي، نور هغه د عایداتي سرچینې نورې نشته. اما برعکس په ښارونو کې تجارت، صنعت، صنعت او دا نورې برخې شته چې د خلکو ژوند په هغې باندې مخته ځي. نو د اقلیم بدلون تر ټولو ډېر هغه کلیوالې او لرې پرتې سیمې اغېزمنه کوي، او د همدې لپاره اوس هڅې روانې دي تر څو داسې پروګرامونه جوړ شي چې هغه ګټه یا مالي چارې په هغو سیمو ته ورسېږي چې هغلته اغېزمنې شوي دي. خو په داسې حال کې چې څېړنې ښایي چې د اقلیم بدلون اکرومې مرستې چې هم شوي، البته د افغانستان سره ډېرې لږ شوي، دغه سره په تناسب چې اغېزمن شوی دی، هغه تر ډېره د پخارونو او په پایتختونو کې مصرفېږي نسبت دې ته چې هغه زیانمنو شوو سیمو ته ورسېږي. نو اوس دپاره د موږ هیله، د موږ ارزو دا وه چې تر څو په دغه کانفرانسونو کې د افغانستان غږ واورېدل شي، ځکه چې دا اوس د بندیزونو له کبله دا کومې پیسې چې افغانستان ته د اقلیم بدلون کې راتللې هغه هم په ټپه درېدلې دي. نو چې اوس دغه ملل متحد دا غږ هم پورته کړی، کېدای شي یو علت یې دا وي چې وښیي چې دغه په تحریمونو کې یو څه نرموالی راولي تر څو دغه د اقلیم بدلون سره د مبارزه غیر سیاسي شي. په دې معنا چې د همدغه سیاسي لوامل څخه د اقلیم د بدلون پیسې باندې شوي دي. نو لا خلک څوک په صادقانه ډول غواړي د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي، هغه باید دغه برخې ته سهولتونه راولي تر څو د خلکو ته چې اوس د اوس د وچکالیو نه متاثره شوي دغه سره هغه اړینې مرستي وشي، د اوبو برخه کې چاره تر سره شي تر څو پر راتلونکي کې دغه برخه زیانونو کچه راټیټه شي.
بله، تشکر جناب مرسی بس توضیحاتتان. دکتر صاحب روسایی، با توجه به اظهارات آقای مایا که میگن مبارزه با اقلیم غیر سیاسی شوه در افغانستان و جامعه افغانی هم زیر ساخت ها یا زیر بنا را نداره که مقاومت بکنه، رامز از طرف دیگر، رامز الکبروف که در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2022 سازمان ملل متحد صحبت میکرد، او گفته البته شنونده عزیز الک بروف معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد است، گفته که مردم این کشور به پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر استاد هستند و حکومت فعلی در افغانستان این تهدیدها را باید جدی بگیرند. اگر با توجه به صحبت های آقای مایار افغان و اول خو افغانستان چود نتیجه یک سال یا 14 ماه آمدن طالبا فکر نکنم باشه که افغانستان در این ردیف ششم پایین آمده، دیگه زیربنا چیزیست که در طی یک سال ساخته نمیشه، و از طرف دیگه این توصیه سازمان ملل متحد که حکومت طالبا ایره جدی بگیرن چی رقم جدی بگیرن؟ اونا با مشکلات، یک مشکل طبیعی یا آفات طبیعی نیست، یک مشکل اقلیمی نیست که او را توجه به او بکنن و او را سعی بکنن. به نظر شما چطور امکان داره که افغانستان بتانه یک مقدار روی ای کمبودی کار بکنه و نگذاره که دیگه پایین تر از این قرار بگیره یا بیایه؟
بله، این مصیبت های طبیعی همیشه با هم دیگر مثل یک زنجیر پیوست است. به عنوان مثال از یک طرف خشکسالی، از دیگر طرف صحرا توسعه پیدا میکنه. از یک جانب بارش شدید است، در پالوش لغزش زمین است، آبخیزی های بسیار جدی است. اینا همیشه یکی با دیگر رابطه دارن. چنانچه که آقای مایر هم گفت، مقدار زیاد این مصیبت کشورهای سنتی به وجود آورده. به عنوان مثال 13% نفوس کشورهای سنتی 13% نفوس جهان هم بهتازن، ولی در حدود 40% گازات مضر افراز میکنن. یا در کنفرانس های گذشته هم گفته بودن، در یک زمان هم گفتن ما سالانه در حدود 30 میلیارد دلار میتونیم برای کشورهای روبن کشف. در کنفرانس پارسال که در گلاسکو بود گفت ما 100 میلیارد دلار میتونیم برای کشورهای روبن کشف تا بتونن جلو از این مصیبت ها را بگیرن. ولی این مصیبت ها آنقدر بزرگ است که سر به هزاران میلیارد دلار میزنه. حال وقت از این رسیده که کشورهای سنتی امیر قبول بکنن که گناه را یا میکنن، ولی کفارش مردم های غریب جهان میپردازن، یا باید پول در اختیار دولت و مردم افغانستان قرار بدن تا که مردم بتانند زیر ساختای اقتصادی را، زیر ساختای زراعتی را دوباره یا بکنند. یک دلیل از این که چرا مردم در شهرها جمع شده نمیست که ساختارهای زراعتی در دهات، در روستاها از بین رفتن. مردم دیگه نهر نداره که آب بیاد، زمین نداره که از سر از او کار کنه، کلبه نداره که سر زمین کار بکنه. کل از اینا رفتن به شهرها، برای اینکه یا دوباره به دهات برن یا به پول نیازمند هستن. ساختارها باید دوباره به وجود بیاد، جویا باید کندنکاری شوه، نهرهای نو باید ساخته شوه. ما در افغانستان امکانات فوق العاده زیاد داریم، مشهود به اینکه ما بخوایم و بتونیم یار آباد کنیم. به عنوان مثال شما دو طرفی دریای هریرود در حدود 120 کیلومتر فاصله است، بند سلما ساخته شده ولی کانال های آبیاری ساخته نشدن. این کانال ها باید ساخته شدن. یا اید که بند کمالخان ساخته شده به خاطر آب گردش آب و به خاطر تولید برق، ولی کانال هایی که بتونه آب انتقال بده ساخته نشدن. در گذشته در نیمروز یک کانال بود به نام نهر لشکری، در حدود 52 کیلومتر طولش بود، دو طرفه از کلش مناطق سبز بود، مردم کشت زراعت میکرد، جنگلداری بود، باغداری بود، همه چیز بود. ولی در اثر جنگ از بین رفته، این کانال در طول 52 کیلومتر همش پر شده. بیشتر از 5 میلیون متر مکعب ریگ در داخل کانال افتیده و مردم نمیتونه که زراعت بکنه. حالا اگه ما این ساختارا را آباد کنیم که مردم بتونه دوباره زراعت کنه، سایه سبز وجود ده، بدون شکی سر اقلیم تاثیر میگذاره و زمینه از این را مساعد میسازه که ما دیگه گرسنگی نکشیم. ما جلو یک سلسله مشکلات دیگه را که به خاطر تغییرات اقلیم به وجود آمده بگیریم. آبای افغانستان متاسفانه همش از سر ما خارج است. آب کنر در پاکستان میره، آب هلمند ایران میره، آب آمود ترکمنستان و ازبکستان میره و ما هم این ما تشنه هستیم، در حالی که در افغانستان زمین های بایر به قدر کافی موجود است. اگر ما جلو از این آبا را بگیریم، مملکت ما سرسبز میشه. وقتی که مملکت سبز شد، بازدگه در اوجه این مشکلات کال است، ما او را نداریم. در غیر از او این همی پروسه کمیال در جیران افتیده، پروسه دشتازی این روز به روز توسعه پیدا کردن میرن. یک زمان اوزی سیستان افغانستان کندوی افغانستان بود، ولی امروز همش به دشت تبدیل شده. صفات شمال مملکت همی رقم، جنوب قندهار همی رقم، به دلیل از اینکه سایه سبز یا فرش نباتی از بین رفته. نبات صلاحیت و قدرت از این داره که جلو خاک بگیره. در صورتی که نبات موجود نباشه، مثل که در جنوب غرب افغانستان است، تپه‌های ریگی به وجود دک باد از یک جای به جای دیگه میبرد و زمینا رو زیر خاک میکنه، کشت زیر خاک میکنه، ده تا درخت رو زیر خاک میکنه. ما امکانات بسیار وسیع داریم که بتونیم خود از این مصیبت خلاص کنیم.
مننه روستایی سه. بله دیره، مننه. من 2 ثانیه لرو سر ده ساعت کیږي، غواړو چې مهم خبرونه د ورځې اوریدونکو واوري تراغي ورسته زرا زم تاسو سره یو پښتنه شریکو معیار سپ سرم او خپل بحث دوام ورکو موږ سره ووسی
دومره وشن با عرض سلام احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان جهانی صحت از تلاش‌ها برای محو بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان خبر داده و گفته است که غلبه بر پولیو در این کشور یک پیروزی جهانی خواهد بود. این سازمان روز یک شنبه 6 نوامبر در توییتر گفته است تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد این بیماری در همه جا یک تهدید باقی خواهد ماند. با گفته سازمان جهانی صحت پیروزی در برابر فلج اطفال در افغانستان یک پیروزی جهانی است. رامز الکبروف معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که مردم این کشور در پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر استاده اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
آقای الکبروف که در کنفرانس تغییرات اقلیمی سال 2022 سازمان ملل متحد در مصر صحبت می کرد گفت که افغانستان در حال حاضر مستعد بلاهای طبیعی مکرر است که باعث تلفات، خسارات جانی، معیشت، خانه ها و زیرساخت ها می شود. و گفته معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان، تهدیدات موجود توأم با وابستگی افغان ها به معیشت زراعتی، اکوسیستم شکننده افغانستان، تخریب حاد محیط زیست، توسعه ضعیف اجتماعی اقتصادی و تأثیر بیش از حد 14 جنگ پایه و اساس آسیب پذیری شدید اقلیمی را در این کشور ایجاد کرده است.
ادامه اخبار. متقاضیان پاسپورت میگویند که با گذشت حدود یک ماه از توقف روند توزیع پاسپورت این روند تا هنوز از سر گرفتن نشده است. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان حدود یک ماه پیش با نشر اعلامیه اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده است. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4,000 الی 5,000 جلد پاسپورت در روز، ماشین های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کاراییشان را از دست داده اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رسانه های دولتی و سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه اعلام کردند که 4 افسر پلیس آن کشور و 1 به گفته آنان تروریست در حوادث جداگانه در درگیری های آن کشور کشته شده اند. بیش از 7 هفته تظاهرات سراسری در ایران به دلیل کشته شدن مهسا امینی، خانم 22 ساله کرد ایرانی، در بازداشت پلیس اخلاق تهران را به لرزه درآورده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها، نیروهای روسی و اوکراینی در چندین نقطه به تبادله آتش سنگین پرداخته اند. مقام های اوکراین و روسیه نیز تایید کردند که سربازان هر دو کشور در این نبردها از اسلحه سبک و سنگین کار گرفتند. در این حال مقام های گماشته شده از سوی روسیه در برابر ضد حمله نیروهای اوکراینی به تخلیه مردم از کرانه دریای دنیپر ادامه دادند. در این میان اداره ملی شبکه برق اوکراین روز شنبه گفت که پرچوی برق منظم در پایتخت کیف و 7 منطقه دیگر افزایش خواهد یافت، چون شبکه برق کشور در اثر حملات هوایی اخیر نیروهای روسی به شدت آسیب دیده است. اداره رئیس جمهور بایدن رهبران اوکراین را تشویق میکند تا در مذاکره با روسیه آمادگی نشان دهند. خبرگزاری رویترز با نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست می نویسد که از رهبران اوکراین خواسته شده تا به طور عمومی اشتراکشان را در مذاکرات با روسیه رد نکنند، مگر اینکه ولادیمیر پوتین از قدرت برکنار شود. اما شورای امنیت ملی قصر سفید تاکنون درباره صحت این گزارش روزنامه واشنگتن پست تبصره نکرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش 90 تانک نو T-72 را که در شوروی سابق دیزاین شده بود دریافت خواهد کرد.
وی افزوده است که قوای مسلح اوکراین در حال پیشروی اند و به این تجهیزات نظامی نیاز دارند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که تانک ها از سوی جمهوری چک در حال فراهم شدن به اوکراین است و این تانک ها به کمک مالی ایالات متحده آمریکا و هلند نوسازی می شوند. مقام های ایتالیایی روز یک شنبه از پیاده شدن 35 مهاجری که آنان را آسیب پذیر نمی دانستند از قایق در سیسلی در حال جلوگیری کردند که دولت راست افراطی ایتالیا موضع سخت علیه کشتی های امدادرسان خصوصی در آبهای ایتالیا اتخاذ کرده است. واسل شازل سخنگوی SOS Humanity روز یک شنبه گفت که همونطوری که همه نگران بودند به همه اجازه پیاده شدن دادن نشد. و خبر اخیر ژوردان بغدلا، قانونگذار اروپایی روز شنبه جایگزین مربی خود مارین لوپن در رأس حزب راست افراطی فرانسه شد و متعهد شد که از تمدن فرانسه در برابر تهدیدات ناشی از مهاجرت محافظت کند. این حزب همچنین با خشم گسترده عمومی به دلیل اظهار نظر توهین‌آمیز این هفته توسط یکی از اعضای آن در پارلمان در پاسخ به یک قانونگذار سیاه‌پوست مواجه شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
نن اوازیت.
نن اوازیت.
بنری سیمی او افغانستان بر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ښه راغلاست تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د مرکزی سټوډیو نه. البته د افغانستان په اړه د سپینې خبرې یا رکوراس خبرونه ګوري اوري او مونږ احد عزیزاده صاحب ما سره پروګرام کړی مونږ ملمانه یو مونږ قرباني یو مونږ دوه ملمانه آسم معیار صاحب چې هغه د چاپیریال ساتنی او متخصص دی را سره دی او ترڅنګ ډاکټر صاحب عبدالحنان روستایی صاحب موږ سره په خبرونه کې دي. څوک چې اوس وصل شوی دی کولی شي چې د بحث موږ سره تر اخره واوري. نیم ساعت دوام کوي او موږ په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د زیانونو په اړه او یا د احتمالي مخنیوي په اړه خبرې کوو. مایر صاحب یو پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان دغه وروستیو حالاتو ته په کتو، البته طبیعي حالاتو ته چې سیلابونه او دغه طبیعي زیانونو ډیر افغانستان مختلف ساحې ډیر زیانمنې کړې، هم د برف کوچونو د وجې، هم د وچکالۍ د وجې، هم د سیلابونو د لامله مختلف دلایل ذکر شوی دي. څوک وایي چې مثلا علمی البته سرویګان خي چې 30% زیات نفوس چون په زراعت متکی دي، نو لږ زرم چې طبيعي آفت را پیدا شي دغه ولس ډیر لوی زیان ګوري. بل دا چې د افغانستان ولس اکثریت داسې یو نظام یا پښتوانه یا یو ملاتړ نه لري چې هغه د اقتصادي زیان په وخت کې بالفعل کومک ورسو شي چې دوی خپل ځان بیرته په خپل ځای کې حاکم وساتل شي او طبيعي ژوند ته دوام ورکړي. بیا وایي چې په کلونو پلاسیزو جګړې هم د دې عمل شوه چې دا ټولنه ډیره و پاشل شي سره او د طبیعي آفتونو مقابل کې ډیر زیات زیان ته آماده وسی او هم د سه نور دلایل ورته وړاندې کړي. خو په زړه پورې دا ده چې نن د ملګرو ملتونو په دې نړیوال کانفرنس کې د طالبانو حاکمیت چې په افغانستان کې د غوښتنې کړې ده چې افغانستان ته ډیر جدي خطرونه د طبیعي آفتونو د وجې نه متوجي دي او هیله ده چې دا ګواښونه جدي وګڼي او مخنیوي لپاره لاس په کار شي. پښتنه دا ده چې موجوده حاکمیت چې هیڅ دنیا یې په رسمیت نه پیژني، کومکونه هم نشته، څنګه کولی شي د داسې طبیعي آفتونو مقابل کې یا مقابله وکړي یا د اقل مخنیوی وکړي یا څه وکړي؟ څه کولی شي که نشي؟ پښتنه هم دا ده. مایر صاحب
اروم ډیره مننه. یو دا چې که موږ نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو هلته هم طبیعي پیښې د زیانونو لامل کیږي او تاسو وینئ چې په هغه هیوادونو کې چې جګړې هم نشته وضعیت یې هم ښه دی، بیا هم د طبیعي پیښې د دې لامل کیږي چې هلته تلفات رامنځته شي. نو دا پخپله ښیي چې دا طبیعي پیښې ډېرې قوي دي او لویې دي او هر چېرته زیانونه رامنځته کولی شي. خو د په هر هیواد کې د تلفاتو هغه کچه د هغوی د زیربنا او د هغوی د استوارۍ سره په تناسب کې ده. یعنې څومره چې زیربنایې ډېره وي او څومره چې ټولنه کې امکانات ډېر وي کورونه کلک وی او کرنه باندې وابستگی لګ وی نو د تلفات لګ رامنځته کیږي. خو برعکس په افغانستان کې دغه ټول عوامل دې لامل شوی دي چې د تلفات او زیانونو کچه ډیره شي. یو بل شی خو خبر ده چې تاسو هم ویل چې رامز الکبروف هلته په د اقلیمي بدلون په غونډه کې ګډون کړی او د افغانستان غږ هلته منعکس کړی. دا ډېر ښه ټکی دی د ما دپاره، دا ځکه چې تیر کال او همدارنګه سږ کال متاسفانه افغانستان ته په دغه کانفرانس کې د ګډون اجازه ور نه کړل شوه، او تیر کال لامل یې هم دا تحریمونه او د سیاسي بدلون د دې پیښې لامل شول چې په دې کانفرانس کې افغانستان ګډون ونه کړي. که په ولسمشر غني ته د 2018 کال په ګلاسکو کې د غونډې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه او هغه هم تیار و چې ګډون پکې وکړي. سخ کال بیا یو غیر دغه رامز الکبروف نه چې د پراختیایي چارو مرستیال دی د یو این، او د دې تر څنګ یو بل ځوان دی چې د اقلیمي بدلون فعال دی، هغه هم ګډون کړی هلته څو د افغانستان دغه د زیانونو او د افغانستان غږ هلته په دې غونډه کې پورته کړي. دده د رامز الکبروف هدف د اوسنیو چارواکو نه دا دی چې پام وکړو اوسنی چارواکي خو په دومره زر موده کې په نشت امکاناتو څه نشي کولی، اما دلته څو ټکي دي. یو هغه ده چې د اقلیم د بدلون پیسو ته که موږ ورته وګورو یا هغه مالي مرستې اوس د افغانستان ته نه ورکول کیږي او دا تحریمونو اغېزمنې کړي دي. د ما په نظر باندې د ښاغلي الکبروف هدف د دې پیغام نه دا دی تر څو له نړیوالو سره په تعامل کې نرموالی راشي او دا د دې لامل شي تر څو دغه نرموالی له کبله دغه د اقلیم د بدلون په هکله یو کمپرومایز یا یو نرموالی رامنځته شي تر څو دغه برخه کې دغه چارې بېرته پیل شي. که موږ د دغه جمهوریت د وخت سره دغه اوسنی وضعیت پرتله کړو، د نږدې 800 میلیونو ډالرو پروژې د اوس مهال په ټپه درېدلې دي. علت یې دا دی چې دغه پروژې که څه هم د اقلیم د بدلون دپاره هغه زیربنای جوړوله، یو زیربنای یوه برخه هم د حکومتي ادارو تقویه کول دي، یعنې په دې معنا تر څو هغه په خپلو پښو ودرېږي او په راتلونکي کې خپله دغه چارې ترسره کړي. نو دغه برخه مستقیما د اوسنیو چارواکو سره راکړه ورکړه یا تعامل رامنځته کوي چې د اوسنیو تحریمونو څخه دغه متاثره شوی. نو د دغه پیغام هدف دا دی تر څو د اوسنی چارواکي د نړۍ سره تعامل کې نرموالی راولي او تر څو دغه مرستو ته د دوی لاسرسی وشي. د ما په نظر باندې د دوی طالبانو چارواکو د اوس هم ډېر ښه د اقلیم بدلون کې ښه مخته تللي دي. د یو کال په موده کې دوی اقلیمي بدلون منلی دی او تېرو ورځو کې نړیواله اونۍ ولمانځله او دا رقم غونډو کې ګډون وکړو په لوړه کچه باندې. نو دلته یو علت دا کېدای شي چې د اقلیم د بدلون څخه د افغانستان د ټولنې اغېزمنتوب یا زیانمنتوب دی، او بل برعکس دوی هڅه دا کوي تر څو په دغه توګه نړیوالو ته وښيي چې د دوی دغه اقلیمي برخې هغه مرستې دوی ته ورکړي تر څو دغه د زیانونو په مدیریت کې او خلکو ته رسیدګي وشي. نو ستونزه یوازې په اوسنیو چارواکو کې هم دقیقه نه ده. دغه اوسني تحریمونه هم د دغه لامل شوي تر څو دغه پیسو او دغه مرستو مخنیوی وشي. که موږ ورته وګورو غرب پالیسي دغه ده چې څوک ورسره تقابل کوي هغه ته پیسې نه ورکوي، او دا منطقا هم د خپل ولسونو د قناعت ورکولو دپاره هم دوی دغه دلیل وړاندې کوي، ځکه یو
څوک چې دوی سره تقابل کوي نو هغه ته باید مننه. ما یار صاحب بل بحث هم دی نه غواړم چې هغې نه لاړ شو ځکه وخت لږ کم دی. عزیز داسې پوښتنه لري، دا پوښتنه ما غوښتله چې د روستایی صاحب نظر هم پرې واخلو چې آیا کولی شي که نه دا توانایي لري که نه. مهرباني روستایی صاحب.
تشکر. ما خدمت شما چند مرتبه باید عرض بکنم، یکی که ما به زودی ها نمیتونیم متاسفانه که جلو تمامی ناملایمات بگیریم، به دلیل از اینکه در طول 40-50 سال رشد کرده که تا این سرحد رسیده و حالا متاسفانه که روندش به طرف بد شدن میره. به این مفهوم که بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع شد چند مسئله جا به میان آمد، از جمله ای که کشورهای غربی دوباره شروع کردن که زغال سنگ نسواری را و زغال سنگ بسودن به خاطر تولید برق، در حالی که در گذشته یا گاز می سوختاندن و خطر سوخت گاز کمتر است به مراتب نسبت به خطر سوخت زغال سنگ ناتوری و زغال سنگ عادی. ای به این مفهوم است که مقدار گازات گلخانه‌ای با گذشت زمان هنوز بیشتر می شود. برعکس آنچه که اروپا فیصله کرده که ما تا سال 2050 مقدار گازات گلخانه‌ای را به صفر تقلیل می دهیم، ولی حال اوضاع چنان معلومه چه که به مراتب بیشتر می رود. همچنین شما تصور بکنید که چین با این بزرگی خود و هند با این بزرگی خود در پلوی افغانستان قرار داره و در اوجا چنان به یک سرعت اقتصاد پیش میره، به نمو اندازه مقدار بیشتر گازهای گلخانه افراز میشه و افغانستان نمیتونه که خود قید کنه از سایه دو کشور بسیار بزرگ صنعتی هند و چین. و گذشته از این در چهار طرف افغانستان کشورهای قرار دارن که در حالت خیز به طرف سرمایه داری استن، یعنی در این کشورها مقدار زیاد انرژی فسیل به مصرف میرسه. در یک کلام که گرم شدن اقلیم هنوز هم روند نهایی خود نپیموده، به این معنی که هنوز هم بیشتر هوا گرم شدن میره. به او خاطر ما انتظار از این را باید داشته باشیم که وضع ما مردم بد و بدتر شدن میره، ولی ما چی کدام میتونیم؟ آنچه که ما کدام میتونیم نیست که مقدار از این مصائب سختی از یک مقدار کم کنیم و یگانه راه دونموز که ما دوباره فرش نباتی ایجاد بکنیم، زراعت دوباره تقویت بکنیم، آبیاری رو دوباره تقویت بکنیم و از آبای افغانستان استفاده بکنیم. با حفظ از خشکسالی های متوالی که در افغانستان موجود است، ما آب کافی در افغانستان داریم. سالانه از افغانستان متاسفانه 62 میلیارد متر مکعب آب خارج میشه. اگر این ما در داخل خاک خود استفاده بکنیم، من اطمینان کامل دارم که اوضاع به مراتب بهتر میشه. گذشته از یه پروگرام های حالا موجود است که حالا میتونه با کمک از او مناطق تشخیص بده که به خطر سیل مواجه هستن و پیش از پی جلوت اونها را بگیره. وقتی که بارندگی به صورت آنی صورت میگیره، یه یک مسئله است که وقتی که زمین خشک باشه در مسامات خاک هوا داخل شده می باشه، به این ترتیب آب داخل زمین نمیشه، هر مقدار بارندگی که صورت میگیره در روی زمین جیران پیدا میکنه، به این ترتیب باعث به وجود آمدن سیل میشه. ولی اگر ما مناطق سبز داشته باشیم، ما اگر جنگل داشته باشیم، جلو تمام از این مصیبت‌ها را میتونه بگیره. هر درخت میتونه که خود در زمین محکم کنه و جلو لغزش زمین بگیره. مناطق سبز باعث از این میشه که نمیگذاره که باد خاک بیاره بخوابانه یا زمین به دشت تبدیل بکنه. بنابراین ما امکانات از زمین داریم که یک مقداری در نرم بسازیم همین مصیبت‌های که سر مردم افغانستان آمده، و این راه حلش است که دهقانا رو دوباره به مناطقشون روان کنیم، برشون امکانات مساعد بسازیم که یاد کش کنن، زراعت بکنن، آبیاری بکنن، نهرها باید صاف شه، از هزار یک امکان دیگه استفاده صورت بگیره تا داخل افغانستان زراعت صورت بگیره، مالداری صورت بگیره، فرش نباتی به وجود بیاد، جنگل به وجود بیاد تا ما بتونیم جلو از این مصائب بگیریم. و این زیاد به کمک خارجی نیازم نداره، در داخل افغانستان به قدر کافی پول و نیروی کار هستی، فقط منیجمنت کار داره و منیجمنت هم طور است که ما بتانیم که مردم از فقر و گرسنگی خلاص کنیم. حال مردم نه توان کلبه را دارن، نه توان خرید گاوه دارن، نه توان خرید تخم بزیلی را دارن، هیچ
دارن. درسته، مننم رستایی سه، بلکل هم داسته ده چه افغانستان یو ده بیوزد و هیوادونم ده، نه یوازی ده چه طبیعی آفتون زپله ده بلکه جگرو زپله ده او اقتصادی لحاظ نم کمزور ده، زکه چه زیربناوی یا طبیعی خزائنی چی دیده استفاده ور لاتروس پوری پوره نده شوی. همدغه یو پوښتنه ما لرله چې اوس داسې ښکاري چې هم نړیوال کومکونه کم شوي دي، هم موجوده حاکمیت په دولتي لحاظ نه په لاس کې څه نه لري، مګر ولس چې مخامخ د طبیعي آفتونو سره مواجه دی او په اطرافو کې اکثره ژوند کوي او ټول ژوند یې تقایم په زراعت باندې ده، دوی څه کولی شي؟ د یو متخصص په صفت ورته څه مشوره لري چې دوی مثلا د کوچکالی حالت کې دي څه رقم وکړي چې د لږ باران هم که په کال موده کې کیږي هغې نه استفاده وکړي، اوبه یې ذخیره کړي، که اوبه یې لري او بهیږي هغې نه څنګه استفاده وکړي او ځان ته یې وساتي، او یا زراعتي موسمي زراعت ورته څه مشوره لري چې په داسې موسم کې څه ډول زراعت کم شي ښه دی؟ مثلا موږ په دې وروستیو کې ګورو چې ډیر وخت به هغه دودیزه تخمون نه به استفاده کې د لکه غنم جوار وربشي، مګر اوس ډیرو خلکو خپل زمکو کې مثلا د میوجاتو میوي کړي، او موږ په خبرونو کې کله اورو چې یو دفعي ډیر اندواني مارکیټ ته راځي چې څوک په یو من په یو روپۍ نه اخلي، یا ډیر بل میوه راځي چې څوک خریدار نه لري، ټول ځای کې هم دیقان ته زیان، هم زمکه په نیول شوې ده، او هم تجار ته ګټه نه کوي. دسې یو څه مشوره لري چې اوس دغه ولس یا بزګران څه وکړي په داسې حالت کې؟ مایار صاحب
ډیره مننه تاسو ډیرو ښه ټکو ته او ډیرو مشخصو ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ، دغه تاسو مثالونه چې ورکړئ دا څو شی په ګوته کوي. یو دا چې دغه کارونه باید پلان شي، یعنی پلانینګ ورته وشي. دغه چاره په نه امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو هم د اوسني چارواکي متخصصین کولای شي تر څو په یوه سیمه کې د هغه کرنیزو محصولاتو ویش رامنځته کړي، او په هماغه په اساس کروندګرو ته سپارښتنه وکړي چې دا شی وکړي تر څو هم هغه مارکیټ کې د دوی د محصولاتو نرخ وي، او هم هغه ټول شیان په یوه وار په متناسب ډول ترلاسه شي، او همدارنګه څوک بیان ونه کړي. یعنی یوه برخه یې د کرنې د پلانولو ده، دوهمه برخه یې په خلکو پورې دا اړه لري تر څو د دغه امکاناتو سره د اوسنی ورختونو یا د اوسنی وضعیت سره ځان برابر کړي. د دې لپاره څو حل لارې شته. یو دا چې د باران اوبه باید زیرمه کړي، هغه که لږ وي که ډېرې وي، ځمکې ته یې چارج کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبه وچینه شي، چینې وچینه شي، کاریزونه او همدارنګه هم نور. او د دې تر څنګ دغه د کرنې یا د اوبو لګولو پر وخت باندې د اوبو کیم یا د واټر سیوینګ ټیکنالوژي یا داسې اوبو لګونې لارې چارې وکاروي تر څو هغه لږ اوبه مصرف کړي. مثلا د پایپ اوبو لګونه ده، د څاڅکو اوبو لګونه ده، دا په ډېرو سیمو کې کولای شي په لږ اوبو باندې ډېره باغونه یا نورې ډېرې سیمې خړوب کړي تر څو هغه ډېر محصولات په لږ اوبو ترلاسه شي. نو دغه لارې چارې دي چې اوسني چارواکي اوسني خلک یې په خپل محیط او چاپېریال کې ترسره کولای شي. یو بل حل لاره دا ده چې داسې کښتونه وکرل شي چې د اوبو ته یې لږ اړتیا وي. مثلا بیرته هماغه د کرنې پلانولو ته دغه برخه راجع کېږي که په هغو سیمو کې چې یا په هغه کال کې چې وچکاري پېښېږي هلته باید شولې ونه کرل شي په هغه ډېرو سیمو کې یا وریژې تر څو دغه لاندې سیمو یا لاندې برخې ته دغه اوبه په کافي اندازه ورسېږي. همدارنګه پنبه چې ډېرو اوبو ته اړتیا لري کولای شي دغه دپاره بدیل کښت ور وړاندې معرفي کړل شي. اوس د وچکالیو د سیلابونو د وړاندوینې احتمال دقت لوړ شوی، نو د هغې په اساس باندې کولای شي چارواکي یا همدارنګه بزګر د هماغه وړاندوینو په اساس باندې خپل کرنیز موسم او کرنیز ځمکې پلان کې او د هغې په اساس باندې مخ ته ولاړ شي. نو که چېرته دغه لارې چارې پلي کړي سره د دې باران د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې ته چارچولو، نو د زیانونو کچه په دغه حلارو باندې راټیټېدلی شي.
ډاکټر سبنان روستایی، نظر شما د این مورد چی است؟ شما امیر خم فکر میکنن مثل که مایار صاحب گفتن در کشوری که از گزارش سازمان ملل متحد نوچا که نمیفهمه که وقت دیگه بعدی از نان خود چطور بخوره، چطور پیدا بکنه، و با نکات جلوگیری کننده یا بازدارنده خرابی بیشتر اقلیم که شما یاد کردین، مایار صاحب تذکر دادن افزایش نفوس است مثلا در کشوری که با او تفکرات شدید مذهبی حکومت میکنه، آیا همش امکان داره در افغانستان؟ چطور امکان داره به نظر شما؟
بله، در این مورد تجارب موجود است از سایر کشورها، و دور مثال کشورهایی که مثل افغانستان به کمبود آب مساو هستند و تکنیک های مختلف آبیاری را کشف کردن یا اختراع کردن. از دو جمله زراعت یا سیستم آبیاری قطره ای است که به صورت قطره قطره در بیخر تاک یا درخت آب میاد بدون از اینکه آب تفکیک کنه، یا سیستم آبیاری زیر زمین است که آب از زیر زمین به درخت یا به نبات میرسه بدون از اینکه او در معرض آفتابش آفتاب قرار بگیره یا در معرض وزش باد قرار بگیره. و در بعضی کشورهای دیگه است که از آب چندین مرتبه استفاده میشه.
حتی نه در زراعت بلکه در صنعت هم همه می رقم است، چون ما به کمبود آب نیازمند هستیم در مجموع مسام هستیم. به این خاطر حتی المقدور باید کوشش شود که با یک مقدار کم آب یک محصول بیشتر به دست بیاید. از جانب دیگر نباتات است که در مقابل بی‌آبی مقاومت دارند، آقای مایار هم گفتند، و همچنین نباتات است که حتی در مقابل نمکی شدن زمین زیاد حساسیت ندارند، حتی در زمین نمکی خوبتر می رویند. همه از اینا تجربه شده در سایر کشورها و ما می تونیم از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم بر رفع از این مشکل در کشور خود. موضوع دیگر هم احیای کاریزها در داخل افغانستان است. متاسفانه در سال‌های اخیر با کشیدن چوهای عمیق تقریبا 80% کاریزهای افغانستان خشک شدن و ایدئال است که کاریزها در عرض 1000 سال فعال بودن، ولی فعلا خشک شدن. ولی راهی موجود است که ما میتونیم کاریزها را دوباره احیا بکنیم. کاریز خوبیش دیست که آبای زیرزمینی را همیشه بیرون نمیکشه، بلکه همه قدر آبا بیرون میکشه که دوباره از نو بوجود میره و این ساعت سبز بوجود میره. در مناطق افغانستان که کاریز موجود بود همیشه اون مناطق سبز بودن، چی در هلمند، چی در قندهار، چی در شمالی، چی در پکتیا. یکی از راهایی که ما میتونیم که مردم واقعا از این مصیبت نجات بتونیم دوباره احیای کاریزاست. ولی هم منیجمنت کار داره و یک مشکل کار داره که دوباره مردم به مو سیستم قدیمی روی بیاورن تا بتونن با یک آب کم حد اعظم استفاده را بتونن بکنن. دیگه تکنیک های جدید است که در کشورهای پیشرفته از او به کار گرفته میشه. ما میتونیم که از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم در مملکت خود تا بتونیم از این مصیبت.
بله روستایی صاحب، بخیر استاسو در لارښوونو مطابق غواړم، چون موږ څلور دقیقې رو د مشورتي پښتنې ستاسو اخلو د معیار صاحب زمنګ اوریدونکو کېدل شي اکثرا نم دا اوس بزګران اوسې چې سخت علاقمندي تاسو نه واوري چې د سیمو کې تاسو مثلا کاریزونو یادونه کوي، کله چې بارانونه وشي د کاریزو بوی خړی به دوه ورځې پورې دوی په سطلونو کې اوبه ساتي چې هغه پاک شي چې وېسکي. دغه د کاریزونو اوبه څنګه دوی خوندي وساتي د ورښتونو په وخت کې؟ او دویم، چون د وروستیو حادثاتو یا پیښو ته په کتو چې سیلابونه ډیر چټک راغلل، ډیرې زراعتي ځمکې د منځه ویوړلې یا خاورې ورته ویوړله، ټول په عادي خوړونو باندې بدل شوي. دغه د سیلابونو سره د دې چې باران ډیر لږ لږ کیږي، مثلا شدت دومره نه لري لکه جنوب آسیا کې چې مجموعاً وریږي موسمي ورښتونه، د افغانستان ورښتونه یعنی ډیر کمزوري، مګر سیلابونه ډیر شدید دي. دغه سیلابونو مخنیوي ته څه وکړي دوی؟ مهرباني.
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که یک پروگرام موجود است به نام جیوگرافی انفورماسیون سیستم. این یک سیستم است که آدم میتونه تمام ساعت افغانستان نقشه برداری کنه و پیدا بکنه که در کجا میتونم آب استاد کنه، آب ذخیره بکنه. حتی بنده کوچک خاکی میتونه که آب ذخیره بکنه. در هر جای که آب ذخیره شود، او آب یک مقدارش نفوذ میکنه در زمین و در دور برش اگر کاریز باشه و کاریزها رو از آب مالامال میکنه. یک مثال خوب از این در حوزه هلمند است. در حوزه هلمند تعداد کاریزها هنوز فعال است و دلیل از اون این است که بند کجکی در سربند بالا ساخته شده، یک مقدار زیاد آب از طریق بند کجکی و از طریق نهر بغرا و نهر سرای در زمین نفوذ میکنه و تمام کاریزهایی که در دو طرفی دریای هلمند موجود است اینا در طول سال آب دارن. این زمان رو خشک نشده. دلیلش این است که همین آبایی که ذخیره شده کاریزها رو دوباره تغذیه میکنه.
بسیار تشکر. این کانال
دوست داریم نقاط افغانستان که بتونیم آب باران ذخیره کنیم، به این ترتیب آب چاه و آب چشما و آب کاریزها دوباره
زنده باشند. تشکر از توضیحاتتان. از شنونده عزیزم تشکر میکنم که افتلا کردن ما را شنیدن و در ماهوره صدای امریکا ما را دیدن. جناب دکتر عبدالحنان رسایی، متخصص امور محیط زیست، و جناب عاصم مایار، همچنان متخصص امور موزه محیط زیست، از اشتراک شما در برنامه خیلی ممنونم.
او دا اوریدون که دا گردون او دا چیز من تیغوک نیوله تاسونم منه نه طوله نه خواه وقت ولره یارم وقت ولره.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. برنامه امروز را با یک موضوع جالب اما به حاشیه رانده افغانستان اختصاص داده ایم. اگرچه با تغییر رژیم ها در افغانستان معاصر، هنر و هنرمندان افغان و خصوص هنرمندانی که با هنرهای مثل نقاشی و مجسمه سازی سر و کار داشت